پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه پرګنې او جمهوري غږونه دروړو. خبرونه له مجید بابراوي.
د مشال د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورغنګ د کور کمیټې غړی ارمان جوړې تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې وژل شو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په قبایلي دلو کې به د خود لپاره میډیکل کالج جوړوي. د ترکی چارواکي وایي چې په امریکایي کونسلګرۍ د برید مشکوک کسې نیولی دی. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی ارمان لونی د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی. نوموړي په یاد خارګوټي کې له 4 ورځنۍ درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لار ورته پولیس ولاړ وو او دی ونیو. له ارمان لونی سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل تیره شپه مشال ریډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
فلاری باندې اس پی گاډیان راوستې یو دم ودرې ریاستی ادارې ورسره ولې پڅا دا ور دی کې هغه سر کاغذان سره وزدل سره دی د پیو سره د کټ څنګه ماشینوې په دا باندې سپر ورمن رولې ارمان لاړې وښراته په روډ باندې مرول ارمان څه بدر وڅو څور شو د ارمان ځای ودرې دی د ارمان پر ځای به یو شی نه راتلې.
محمد ابراهیم ارمان د وړانګې جوړای ورور وو او د کوټې په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګې دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لونی د دې غورځنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعاله ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجلې شوي فعال ارمان لونی خور وړانګې لونی د غورځنګ په پلویانو غږ کړی دی چې د ارمان د وجنې پر دې عمل کې د تشدد لاره اختیار نه کړي او د نه تشدد په مفکوره ولاړ پاتې شي. په ټولنه د میډیا خبر شوی یو بیان کې وړاندې لونه ویلي دي،
ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډیر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لار به خپل لای عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
وړانګې لونی د 2 منټو دا پیغام په داسې حال کې خپور کړی چې د غورځنګ په پلویانو کې د ارمان لونی د وجنې پر دې عمل کې سخته غوسه خپره شوې. د غورځنګ مشرانو د ارمان د وجنې د پلټنو او ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ژمنه ده چې په قبایلي دلو کې په پوهنتونونو او ښځو لپاره میډیکل کالج جوړوي. تېر ورځ مشال لیدو تر په خبرو کې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وویل،
ان شاء الله تعالی چې کوم وعده کړی ده پرایم منسٹر صاحب هغه وعده باندې مونږ قائم یو. نه دا چې د دې کوټه کې اضافه او شاب مونږ کوشش کوو چې الټا یونیورسيټي په فاټا کې دننه یونیورسيټي فاټا کې دننه میډیکل کالجز او د زنانو لپاره میډیکل کالج دا ټول فیسیلیټیز مو غواړو چلته ورکو چې خلکو ته سہولت ملاو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي دلو ځوانان د ملک په پېښورانه کالجونو کې د کوټې د زیاتوالي غوښتنه کوي. حکومت وایي چې کوټه کې اضافه شوې ده او نور اضافه به هم وکړي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې د تورخم پوله د سلیرې ساته فعالېدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیرې ساته فعاله وساتل شي. چارواکو مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دغه ټاسک فورس کې د دفاع، خارجه او داخله وزارت چارواکو ترڅنګ د اف آی اے، نادرا او پوزي چارواکي هم شامل وو. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ قبایلي د لکې د یاد رنز وایرس یو 10 کلنه ماشوم اخیستنه کړې ده. تېره ورځ یاد مشر بابر بنیاتا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې باجوړ د لکې د پولیو ضد د کمپاین چارواکو همیشه د غفلت مظاهره کړې ده، نو ځکه د دې ناروغۍ د وایرس مخنیوی نه کیږي. بابر بنیاتا زیاته کړې چې په 2013 او 2013 کال کې هم د پولیو د کمپاین د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې تېره اونۍ د دې کمپاین و چارواکي د خپلو ساوکو ګوښه کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د ترکیه امنیتی ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کونسلګری د وسلواله حمله په تور چې سلور کال مخکې شوی وای او مشکوک کس نیولای دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک خزه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکی کې د یوې چپې وسلوال ګروپ چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه ورته ویل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکی حکومتونه دا جبهه ترهګري د ډله ګڼي. هغه پرون د فروری په دویمه د استنبول په اوجیلار سیمه کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې دوه ښځو په استنبول کې د امریکا پر کونسلګری ډزې وکړې. یوه حمله کوونکی په هغه ځای نیول شوې وه خو دوهمه له هغه راهیسی ورکه وه. په ترکی کې د هغې د نیولو لپاره 2,90,000 امریکایي ډالره جایزه هم اعلان شوې وه. د جرمنی پولیس وایي چې د هغه هیواد په شتوتګارد ښار کې 300 کسانو احتجاج پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د شتوتګارد د پولیسو په حواله ویلي چې د فروری له لومړۍ نیټې یې دغه سیمې ته د زړو ډیزلي موټرو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړېدو مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نوو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمنی خبري اجانس ویلي چې پرون په شتوتګارد کې ډیرو اعتراض کوونکو زیړ واسکټونه اغوستي وو. په فرانس کې لسونی و راهسي یو شمیر خلکو چې زیړ واسکټونه اخوستي پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد اعتراضونه کوي. او وروسته خبر دا چې په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب شوی او یو لستنه نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او 2 د هندوستان سره تعلق لري. د بوسنیا پولیسو پرون د فروری په 2 نیټه وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین زخمیان شوي هم دي. د پولیسو په وینا په اخو ډب کې سلګونو پناه غوښتونکو او مهاجرو لاس درلودو. د مشال خبرونو پای.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي پرون په لورلای کې په ممبئی نه توګه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې د دوی دیوه وژل شوی مخکخ ارمان لونه جنازه بدن مازیګر 3 بجې په کلا سیف الله کې کیږي. د غورځنګ یو ځای غړی وایي پولیسو دوی اف آی آر نه دی درج کړی.
میتر سره پروتو خود هغه باوجود اس ایچ او یا دغه ډیپو چو هغه بالکل پټانه تر اتله نه.
پروان 2019 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د پولیو اولنې کیس په باجول کې راجستر شوی دی. د صحت محکمې او چارواکي وایي دغه غټ لامل د میندو او پلارانو خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکولو څخه انکار دی.
مسله چې اوس کومه ده انکاري ماشومان ای حواله سره موږ هلې ځلې شروع کړې دي. میډیا مرستې شروع کړې دي.
او د دیونه په جمهوری غوونه خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وغړي او پخوانی سنټر رضا محمد رضا د سیاسي مبارزې په اړه هم لږ اوري.
د احتجاج یو شکل او موږ پر دوی باندې چمچې وغورځولې. نو دا زما په ژوند کې غوا اوله د مبارزې هغه عملی یو قدم دی.
ترګنې خبرونه هم لرو هله د مشال رادیو سره. اولنۍ موضوع ترازو پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې پرون د بلوچستان په لورلای کې یو مرکزی مشر ارمان لونه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. د لورلای پولیسو او نه هم د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه ویلي دي. له پیښې وروسته د غورځنګ غړو د ارمان لونی مړی د احتجاج په توګه د لورلای په باچا خان چوکي خې وو. د هغه په وژنه کې د ککړو پولیسو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه یې کوله. منور شاه رپورټ راکوي.
د خالی په مخام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی اربان لوڼه د پولیس په مبینه تشدد کې ووجل شو. نو موړې په یاد خارګوټي کې له سلور ورځې درنې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان وو چې په لار ورته پولیس ولاړ وو او دی ونی وو. له اربان لوڼې سره په دغه وخت موجود قیوم عثمان خیل مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال وایي.
سرالا اس پی سرا ریاستی ادارے اور سرا والے پتا دور دے کہ وہ سر کاغذان سرا وہ دل سرائی دی دل اولا دے جو مشتلا سرا وا چاو دے پیو سرا دا کٹ کن دا مشین وی پدا باندې سی پر ما جولی ارمان نالی وشلا تے پر روڈ باندې برول ارمان سب در وسو تور شو دا ارمان گئے ہو دے دی دا ارمان پر زب یم شین اصلی ارمان جاتے دلت ختم نہیں مورچہ بو موٹل کی واخت سی ہسپتال اور لے ہسپتال کی یو سہولت نہ ہوئی
محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لونی ورور وو او د کوټه په ډیگری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګې دواړو د پښتون ژغورنې غورزنګ په حالو ځلو او جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي. ارمان لونی د دې غورزنګ د جوړېدو راهیسې په دې کې فعاله ونډه درلوده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه د دې پیښې تصدیق وکړ او لیکلی یې دی چې ارمان لونی د پولیس د تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړ. مشال ریډیو په دې لړ کې د لورلای ضلع د پولیسو له مشر عطاءالرحمن سره رابطه وکړه خو هغه په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ایډوکیټ صادق خان علیزی وای د خالی په ماخام دوی خپل سلو ورځنۍ درنه یا پرلات ختم کړ خو له دې وړاندې هم څو واره پولیسو په زور د دوی د احتجاج ختمولو هڅه وکړه. نوموړی وای
موږ مطالبه دا د سی اف آی آر او د خلک د گرفتار کړل شي د دوی په ډے ټو ډے بیسس باندې په یو هفته کې دننه باندې شایل کیږي او د داخلو ته سزا ورکول کیږي. موږ خپل لیدرشپ سره په هفته کې د لیټ مشکم مثلا د سیاسي کبایلی دا هم ټول راځي بیا به مشوره پر کوو نو خلکو معلوم دي ټول چې کوم د پولیس اهلکاران دي هغه معلوم دي چې دا کار وکړي. دا چې دننه سی اف وایټل یو ارګن کېدای شي کار لکړي هغه زم کېدای شي هغه څه کېدای شي هغه په کوم سمارټ ټایم کې پاتل کېږي نه.
د یادونه ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ په لورلای کې دغه پرلت د دې ښار په پولیس لاین د تحریک طالبان د هغې برید ضد شروع کړی و چې د جنورۍ په 9 په کې 9 وژل شوي او 21 نور جوبل شوي وو. په دې درنه کې دوی غوښتنه کوله چې د دې برید حقایق دې معلوم او په ډاګه کړل شي او په آینده کې د ترهګر بریدونو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
منور شاه او بیګا په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو وژل شوي مخکښ ارمان لونی یو ملګری او د غورزنګ یو غړی محب شیراز وایي د لونی مړی دا مهال د کوټې په سیول روغتون کې د پوسټ مارټم لپاره پروت دی. د ده په خبره د لونی د جنازې مراسم مدن مازیګر 3 په کلا سیف الله کې ادا کیږي. شیراز زموږ همکار مجید بابر ته په مرکه کې نن سهار وویل د لورلای ځایي پولیسو تر اوسه د دوی د اف آی آر پر درخواست عمل درآمد نه دی کړی.
د ارمان لونی چې کوم مړی دی هغه د کوټي په سیول هسپتال کې د پوسټ مارټم لپاره راوړل شوی دی او موږ له هغه سره ملګري یو چې پوسټ مارټم یې وشي له هغه پسته به یې موږ وړو کلا سیف الله ته چې هلته به د ده تدفین کیږي.
د تدفین باره کې څه اعلان شوی دی یا څه د وخت اعلان شوی دی؟
زموږ چې کوم ملګري وو د جنوبي پښتونخوا یا د پی ټی ایم مرکزي چې ملګري وو کمیټې وه له هغه سره په مشاورت باندې موږ د جنازې وخت چې دی هغه په کلا سیف الله کې 3 د ماسپښین ایښی دی.
آیا د دې پیښې اف آی آر یا د پولیسو راپور تاسو درج کړی دی او په هغې کې م څوک نامزد کړي دي؟
چې کله دا واقعه وشوه نو موږ ګنټه پس چې دی موږ د اف آی آر دپاره خپلې درخواست تیار کړو د لورلای تھانې ته مو ور وړه خو د لورلای تھانې چې دی تر اوسه پورې زموږ پر هغه د اف آی آر دپاره پر درخواست باندې هیڅ عمل نه دی کړی. موږ 3 چې دی هغه ماخوستن د لورلای د تھانې مخ ته درنه هم ورکړه میت را سره پروت و خو د هغه باوجود چې د ایس ایچ او یا دغه د ډی پی او چې هغه بالکل په تھانې ته راتله نه او تر اوسه پورې د اف آی آر چې دی چې داسې بندوبست دی سوی چې اف آی آر به کاټیږي. پاتې شو دا خبره چې په اف آی آر کې څوک نامینیټ دی دا هلته د پولیس چې کوم دوه کسان دي خاص کر چې د پولیس ذمهوار کس دی عطاءالرحمن په نامه باندې یو کس دی چې هغه ریټایرډ آرمی څخه راغلی دی نو هغه هلته دغه دنده ترسره کوي. دا د اف آی آر خاص کس دی چې د دې په حکم باندې دا ټول کاروایی شوې ده. په پولیس باندې ده په سرکاري په ریاست باندې د دې پړه ده چې دا د ریاست د خلخوا د پیلکاران لخوا د وترټل شو ووهل شو په هغه وهلو وهلو باندې چې د ارمان لونی ساحه ورکړه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ لغړی محب شیراز سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځای جرګې مشران وای پرون د پوز او انتظامی لوړپوړي چارواکي د سیمې له مشرانو سره یو ځای په خیسور کې د حیات خان ماشوم کور ته ورغلل. د جرګې د مشرانو په وینا پوز د حیات خان دا ادعاوي چې امنیتي سرتیرو د هغوی د کور ستر مات کړی دی سمې وبدلې او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو او همداراز په راتلونکي کې د ورته پیښو نه تکرارېدو ژمنې وکړي. بلپلو په خیسور کې د ټولو وزیرو نمائنده جرګې ویلي چې دوی به د روانې فبروري میاشتې پر 15 نیټا خپل حتمی پریکړه اعلانوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
او تمنځای جرګې مشران وایي 13 ورځ شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین سره د انتظامیه د فوز مشرانو او قبایلی مشرانو په ګډون د خیسور حیات خان کورانه ته تللی ول چې د دوی وړاندې کړل شوی غوښتنه یې ومنلې. مشران وایي د انتظامیه او فوز مشرانو د دوی له روایاتو سره سم د خیسور حیات خان کورانه سره یووالی او انصاف ورکولو یقین ورکړ چې په موقع سنیولی شوی بے ګناه کسان خوشی کړل او د دوی په وینا چارواکو یقین ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې به نور بے ګناه یا بے قصوره نیولی شوی کسان هم خوشی کړي. د غلطه به د ټولو ستونزو حل له روایاتو سره سم راایستلی شي. شمالی وزیرستان قبایلی مشر ملک غلام چې د فوزی او انتظامی مشرانو سره د حیات خان کورانه ته حاضری لګولو کې شامل وو، مشال ته شمالی وزیرستان کې د انتظامی او فوزی مشرانو لخوا د دوی منل شوی غوښتنو تفصیل داسې بیان کو.
گرینجر گاتا واکر گای غاز سوس کی ما خوښ ای بیان منظر کوم. می چې دا وې چې د حیات په کیر باندې ودرې می رو کیم کا سنت نیولې دي دا غو ته خلاص غو به ګناه. بیا د پورا چې کیم نه منا داس کار وې کای بچای شکی خدا لکه مشرو نا غتون خو لا او چې کلا شدینا د لو شیګا به شدینا لیدې پلیز یا لیدې غاز بر غاوا. دا ومن لا غ چې ان شاء الله انده پر او داسې حیات یې عزت ابزای وکړه کوم نه خوښل.
انتظامی او فوزی چارو کو د حیات خان کورانه دوره او حالتا کډیو ژمنو پاړه رسمي بیان لا نه دی ورکړې. خدای انتظامیه زنا چارواکو مشالتا وویل چې 13 ورځ د انتظامیه او فوز لوړ پوړي چارواکي د حیات خان کورانه ته تللی ول او له مشرانو سره په غوښتنو متفق شوی. شمالي وزیرستان خیسور کې 1300 ورځو کې روانه د شپې تو زر وزیرو په نامه وربلل شوی جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې خپل جرګه کې 15 مطالبات باندې پریکړه کړي چې د حیات خان کورانه بے پردګۍ کې ککړو ته د قانون مطابق سزا، بے ګناه بندیانو خوشی کول، ترهګری کې ککړو کسانو په ګناه نور بے ګناه کسانو زورونې روکتام، د شک په بنیاد تلاشۍ د قبایلی روایتو په مطابق کېدنه او د خیسور پیخه د روغجن ثابته کون کونه د رواج مطابق پختنه شامل و. دوی ویلی د فروری په 15 نیټه به خپل اخیری فیصله کړي، خو پرون جرګه کې شامل مشران وایي د دوی لخوا وړاندې شوې ټولې غوښتنې منل شوې او د غستونزې حل منطقي انجام ته رسیدلې چې دوی پرې مطمئنه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې پروان 2019 زیږدیز کال کې د پولیو اولنې کیس په باجوړ کې مخته راغلی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 8 پیښې ثبت شوې وې چې دوی د باجوړ ضلع وې. دا چې په یاده سیمه کې ولې د پولیو وایرس لا هم موجود دی او حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره څه اقدامات کوي او کنه، د دې پوښتنې ځواب د منور شاه په راپورټ کې وو.
په باجوړ کې د پولیو نوی کیس رپورت شوی دی. د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا وای دغه وایرس د باجوړ خار په یو لسکلنه ماشوم کې موندل شوی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا په 13 دریو میاشتو کې په باجوړ کې د پولیو شپږم کیس دی. د نور هیواد په سیر په باجوړ کې هم په بیا بیا د پولیو د مخنیوي کمپاینونه شوې دي، خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې د دې رنز وایرس نه ختمیږي. د دې څه وجه ده؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي څانګې پخوانی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اړه وایي
غټه وجه دا ده چې کم یا څوک انکاریان دي په څه طریقې وانه چې یا ټیم ورونه رسي هغه د خپلو ماشومانو فکرونه کوي چې را په ریډوم زاورم په اخبار کې مورم چې پولیو کمپین شروع دی. زما ماشوم د 500 کالونه کم دی، د پولیو قطرې لازمی دي. په دې خبره هغه ځان پوهیږي او انکاري ته موږ دلته گزارش وکړو چې په دې کې د انکار د خبرې څه گنجائش دی، ځکه چې دا د قطرو مهم په دنیا کې د 1974 نه راغلی دی او په پاکستان کې 1978 نه د حفاظتي ټیکو پروګرام شروع کړی دی چې په هغه کې پولیو قطرې دغه نه پس وګورئ چې کروڑو خلکو ماشومانو تر اوسه پورې دا کتلې واچولې، یعنی هیڅ داسې غلطه سره نشته کوي، خو اوسه پورې به ډېر راښکاره شوی و. که نه
ډاکټر جانباز افریدی زیاتوي، په اسلامي، انساني او قانوني حوالو دا د هر مور پلار ذمهواري ده چې خپلو بچو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د تیر کال نومبر په 23مه د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم لخوا ځانګړي ادارې په ریپورت کې راغلی وو چې د پولیو اهلکارانو د غفلت له کبله په پیښور کې خواوشا 30,000 ماشومان له ویکسینو پاتې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد عابد خان په دې حکله مشال ریډیو ته وویل د غفلت کوونکو اهلکارانو خلاف کاروایی شوې او له هغې وروسته کمپاینونو کې دې مسلې ته توجه ورکړل شوې ده، خو په دې لړ کې د ټولنې همکاري ډېره مهمه ده.
انکاری معشومان اے حوالے سره موږ په ډېر غټ لیول باندې هلې ځلې شروع کړې دي. میډیم خپه کابو کې دا لګاږي سره موږ ډېر د نږدې نه مور سره مرستې شروع کړې دي. غټ غټ افسوس کې زموږ کسان لاړ شي، انکاری والدین هم راولو ځان سره کېنو، نو پای کې دا وي چې مخامخ خبرې وشي، د هغې چې کمې هغې حوالے سره کم تحفظات وي او موږ لرې کولو کوشش وکړو.
بلخوا د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا خپل پرونی ټویټر پیغام کې وویل چې په باجوړ ضلعه کې په 2018 او 2013 کلونو کې هم د پولیو د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې تیره هفته د پولیو مخنیوي ادارې و افسران د غفلت په نتیجه کې له خپلو چوکیو لرې کړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2,111. 15,118. 13,580. او 10,380 کیلو هرتز.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د تورخم پولی پاړه جوړ شوی ټاسک فورس پرون د خالی پر ورځ د سیمې دوره وکړه. په دې ټاسک فورس یا ډله کې پوځي چارواکي او د وفاقي وزارتونو محکمو لړپوړي افسران شامل ول. چارواکي وایي دوی د څلیرویشتو ساعتونو لپاره د تورخم دروازې د خلاص ساتلو موضوع جاج واغست. تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې دوره کې پوځي چارواکي د داخله وزارت، دفاع، اف بی آر، اف آی اے او د نادرا او د سنورو محکمو کسان شامل وو. دې ډلې ته د تورخم پولې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. د جنوري په 23مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په را روانو شپږو میاشتو کې دي داسې انتظامات ترسره شي چې تورخم دروازه څلیرویشت ساعته خلاصه وي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت روان وي او حجم یې بیرته زیات شي. دغه دورې او د وزیر اعظم د اعلان په حق له د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل
یو خدا دا چې محصول بیا د زموږ د ترانسپورټ او د هغوی د ترانسپورټ دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی ته رسیږي او د دې دا تګ را تګ دی دا به په ټیمل تکیږي، نو انشاءالله دې به ښه نتایج راځي هم په کاروباري سطح باندې په محصول کې هم په ترانسپورټ کې.
د تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټس ایسوسیشن جنرال سیکرټری واحد شینواری وویل چې دې اعلان ته خوشاله دي، خو باید دې سره سره دې سہولتونه هم ورکړل شي.
فیصله ته خو موږ خوشامدید یو، موږ خو چې موږ لا فیسیلیټیشن رانه کا په تورخم کې صحیح نه 24 غنټې سو کې ساری دی شي. په تورخم کې خلک بس صبح چې 8 بجې لاړ شي بس 4 بجې باندې راتختی، تر زکه تر راتختی چې تور شپه دا او مطلب یو شی نشته، یو قسم سہولت نشته. تاجرانو ته ویزا په وصولې کې اسانتیا پیدا شي، دوی به ان شاء الله چې دلته به تجارت تزلخ کوي.
د خیبر د لواړګي یو وګړی اسرار احمد وای
دا چې څلورش غنټې حساب سره به هر څه ډبل شي، چې څلور سولارې مخکې راتلی به بزر لارې راځي، نو دوی سره به زموږ علاقې چې کوم هغه روزګار دی دا به هم ډبل شي، دوی سره به نوکرۍ هم راشي او دا کوم مسافر چې دي دا مطلب به ګنټو ګنټو درېدلي دي، دوی به هم یو طریقه کار باندې راځي.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس د شمیرو تر مخه په 2012 کې پاکستان افغانستان سره د 2.5 ارب ډالرو تجارت وو، خو په پل باندې د سختو پالیسیو له امله اوس دغه تجارت د 1 ارب ډالرو نه هم رقم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
غواړی په خوندې توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال رادیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ، د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال رادیو د کورمز د کونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره د څوکیو شمیر سیوا کولو خپلې ژمنې پوره کړي. چارواکي وایي حکومت د سیمې د زده کوونکو د غوښتنې پوره کولو په هڅه کې دی. طارق اورگزے معلومات راکوي.
د کور میں سید الله قبیلی وای حکومت اور سراج منع کړي وا چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دوروستا به د میډیکل په کالجونو کې د قبیلیز د کونکو د داخلي لپاره د ولسو څوکو ځنګړ کوټه د چند کوي، خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
چې کله اصلاحات شروع کېدل نو ګورنمنت د اصلاحات سره کې داوا دا کړی و چې د قبیلو کوم کوټه سیستم دی دا به ختمي کې نه ډبل کیږي با. نو مطلب زمو 17 میډیکل مخکیونه د هری جنسې 34 میډیکل سیټونه راځي، نه هغه کوټه سیستم ڈبل نشوالا.
کچو هم حکومت د ملک په انجینیرینګ یونیورسيټانو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي مخکینی کوټه لا یو سل 1400 څوک تر یو سل 1500 پورې زیاته کړې ده. خود وزیرستان خان بادر وای
دی اولی سره زمونږ د کم متعلق ایجوکیشن ډپارټمنټ هم دی هغه سره مونږ کې ناشته وکړو، هغه مونږ ته انجینیرینګ چې کوم کوټه و هغه 116 کنفرم کړله. زمونږ زړه کوټه چې کوم و انجینیرینګ یونیورسيټو کې هغه 116 و او ډبل کېدونه بعد هغه 232 تر رسیدله، خو هغه اوس 147 تا. مطلب هغه ډبل شوی نه ده، باقي کې لس دوله سیټونه اضافه شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای دوی ته هر هغه خبره یاد ده کما چې له قبایلو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوی ده.
ان شاء الله تعالی چې کوم وعده کړی ده پرایم منسټر صاحب هغه وعده باندې مونږ قائم یو، او دا چې دوی کوټه کې اضافه وشا بل مونږ کوشش کوو چې هلته یونیورسيټیانې په فاټا کې دننه، یونیورسيټیانې فاټا کې دننه میډیکل کالجز او د زنانو لپاره میډیکل کالج دا ټول فیسلټیز مو غواړو چلته ورکړو چې خلکو ته سهولت ملاو شي.
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوی دی. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو بهیر ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي حکومتونو قبایلي ضلعو ته ترقی ورکولو لپاره ګامونه اخیستل پیل کړي دي. د لیکنې تر مخه په دې لړ کې په خیبر کې په لومړي ځل د صوبایي کابینې غونډه شوې او د دغو ضلعو د ترقی لپاره پکې وړاندیزونه مخته راغلي دي. ملیحا امیرزاده تفصیل راکوي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په پخوانو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مقصد په ګامونو اخستو لاس پورې کړی دی. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د صوبایي کابینې غونډه وشوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره به هر کال 24 ارب روپۍ ورکول کېږي. د دغو فنډونو په سمدستي توګه د استعمالولو لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه هم وشوه. ورځپاڼه لیکي کابینې وړاندیز وکړ چې صوبایي حکومت به په قبایلي سیمو کې د ترقۍ پر چټک پروسه او ځایي ولس ته په سهولتونو ورکولو توجه ورکوي. په غونډه کې وړاندیز وشو چې د واپس شو کډوالو بیا بحالې، تباه شوي انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچې بیا جوړولو، په اسپتالونو کې د ډاکټرانو او په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو باندې به توجه ورکول کېږي. په غونډه کې وویل شو چې تقریبا 2000 قبایلي ځوانانو ته به مهارتونه ښودل کېږي. د صحت مرکزونه، سکولونه، جوماتونه او د لوبو میدانونه به تعمیرېږي. د دغشان د سفاری بس سرویس او له پېښوره تر تورخمه د ریل ګاډي سرویس ته چلولو وړاندیز هم وشو. رسپانه لیکي په قبالي ضلعو کې د اصلاحاتو پروسه څلور اړخونه لري، یعنی د سیاسي، قانوني، اقتصادي او امنیتي لحاظ سره د کمی بهیر کې د دغو ضلعو په شاملولو توجه ورکړل شي. رسپانه لیکي دا هر څه له یو بل سره تړلي دي او پکار ده چې په سمه طریقه پلان شي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
تیر ماښام د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي احمد غنی د پولیسو په مبینه تشدد کې شوه. نوموړي په یاد ښارګوټي کې له څلور دنې تخنې ختمې وروسته له ملګرو سره روان و چې بلار ورته پولیس ولاړو دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجلې شوي فعال ارمان غنی فور وړاندې لونی د غورځنګ په پیریان وغږ کړی دی چې د ارمان د وجلې پر ځای عمل کې د تشدد لار اختیار کړي او د نه تشدد کړه ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ژمنه ده چې په ټولو جلو کې پوهنتونونه او ښځو لپاره مرکزي کالج جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ملک په شورانه تعلیمونو کې د کوټې د زیاتوالي مسلت کوي. د خیبر قبایلي دلی چارواکي وایي چې د تورخم پوله د سلیل ساتو قالدو په موخه د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوي ټاسک فورس تېر ورځ د تورخم دوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په 28 وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولس د راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیل ساتو. د پولیو وایرس د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام مشر وایي چې په باجوړ کې ویلي دي لکه چې یاد رنګ وایرس یو نوی ولس کړنه شو. تیر ورځ یاد مشر بابر بن عطا په خپل ټویټر باندې ولیکل چې باجوړ د لکې د پولیو د کمپاین چارواکو په مشر د خپل مرحله کړې ده. نو ځکه یې تیرونه وو چارواکي د خپل شو د ترکیې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د امریکا پر کونسل ګرۍ د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یو مشکوک کس ولیدی دی. د رپورټونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه خلیج نومېږي او په ترکیې کې د یوې چپې وسلوالې ګروپ چې د خلق آزادۍ انقلابي جبهه ورته ویل کېږي بړي توپ لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه دا جبهه ترتدین ده.
اوردونکو د خبرونه په پاتې برخه کې په تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واوري. پرګنې او جمهوریت غګونه اول درته پرګنې پروګرام درورو چې زمونږ همکارا انیسا اجمل یې جوړوي.
اوریدونکو داونه په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک خپل منسي روابط څنګه ساتي او آیا په دې هیواد کې د مختلفو مذهبونو د خلکو یو ځای کول لپاره صحه سکیږي هم او کنه. د رستیو کې د پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د همغږۍ لپاره غونډي او سیمینارونه وشول. د بشري حقوقو مبارزان وایي د داسې غونډو لاله په ټولنه کې تقسیم ختمې دي شي. د اگست پر شپږشتمه د هندوانو سکانو مذهبي تهوار رکشا بندن ولمانسل شو. د لړکې د میلو لیدلو او پکې د برخې اغستو لپاره ګڼ مسلمانان هم تللي وو. په پیښور کې د بشري حقوقو مبارزه شاهده شاه هم په رکشا بندن کې برخه اغستې وه. هغه وایي
پاکستان کے ایکسٹریمزم ابھی نسل مسلم اور نان مسلم کے جیسی خوف شاندر نو هغه چې موږ د یو بل سلیبریشن د عید لکه زما چې اختر وي نو ما ته ټول مسلم فرینډز مبارکان راسي. هغه چې د نان مسلم فرینډز او ما ته هم هغه شان دې لپاره راسي او مبارکان هم په عید کې هم په رمضان کې نو هغه شان چې د هغه رکشا بند دي نو دا هغه سره سره د ټوپ پلیټ کوم چې هولي وي یا دیوالي وي نو هغه ته ما ته انویټیشن راوړل چې څلور ترجمه نو خبر پښتونخوا کې او دا شی لکه یو پوزیټیو د دې کې روان دي. دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دي نن موږ مسلم هم دي.
د رکشا بندن نوړاندې د اگست پر 28
په پاکستان کې لوی اختر المنسل شو چې پکې سکانو اندوانو د غسی د نورو مذهبونو خلکو مسلمانانو ته مبارکي ورکړي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دیړه وایي
اختر چې دی نو دا مونږ هم د خپلو مسلمانانو ورونو سره شریکه منو. یو ځای منع مونږ هغو تیرو ګټون ته امباره کول ځو او په کلي کې هم دا زنده حالات دي چې مونږ ټول خپل ملګري څونه یاران دوستان چې هغو ته ورالو هغو سره مبارکانې وکړې. دا شی مونږ ته هم منع هغو راځي په هر غم فاده یې په دا کې مونږ سره هغه برابر زنده مسلمانان ورونه شریک وي. په تن دې پورې زمونږ مسلمانان ورونه چې کوم د ګډ یا چیلې غوښه دغې وکړي دا حلال کې دغه نو هغه مونږ ته باقاعده مونږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقع خوشحاله په دې موقع باندې. اختر چې دی د څاک د کوم چې زمونږ تاسو نه دال کې هلته کې مونږ منو څنګه ګورنانک پارټۍ چې دی هغه مونږ د یو اختر په شکل کې منو. نو هغه په دغه په موقع باندې هم مونږ له زمونږ مسلمانانو لوڼه ټلیفون باندې دغه باندې مبارکۍ نه راکړي او
پاکستان کې د بین المذهبي همغږۍ لپاره د نېشنل پیس کونسل فار انټر فیت هارمنی ادارې د بشري حقوقو ملي کمیشن او د غسي نور ادارې وخت نا وخت غونډې او پروګرامونه کوي. نېشنل پیس کونسل فار انټر فیت هارمنی په خپل ویب پاڼه لیکلي دا اداره یوازې د یوې ډلې لپاره کار نه کوي بلکې د سولې غږ په پاکستان کې موجود د ټولو عقیدو رنګ او نسل د خلکو لپاره دی. امرجیت ملوترا وایي چې پښتونونو د غسي نورو کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بېلابېلو مذهبونو خلکو له یو بل سره شریکېدل به په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډېره ختم کړي او دا به د سیمې سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
معاشره کې دا یو سلسله روانه ده لکه نن چې شل کاله مخکې کمه مینه وه هغه نن لږه کمه ده. خو بیا هم لکه مونږ که د یو بل زور راځو د خپل یو بل غم خادي کړو د هغو سره سپاسته کړو نو دې سره به دی چې زمونږ کوم دغه چې دی راتلونکی نسل هغه به خم سي زي او دا د مونږ لپاره زمونږ د قوم د دغه لپاره بهتری لپاره دا بهترین سوچ او خبره غلی چې مونږ د جاري ساتو او زو دا کوم امید لرم چې څنګه زمونږ مسلمانانو مونږ سره دا کې مونږ داسې به زمونږ دا کوم نان مسلم پاکستان جدید به هم زه سره برابر برابر کار هم دا کې شریک وي.
دروستیو کې د پاکستان ملي کمیشن له حکومت غوښتنه وکړه چې د عدم برداشت مسالې ختمول لپاره دی په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنځ د همغږۍ پړای یو مضمون شامل کړي. په کراچۍ کې د دې کمیشن یو مشره انیس هارون وای په سکولونو کې د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي خو د نصاب زیاتره برخه یوازې یو مذهب ته ځانګړې شوې ده چې د مسلمانانو ماشومانو په ګډون د نورو مذهبونو هغې کې هم د یو بل لپاره کرکه پیدا کوي.
بڑے عرصے سے اس سلیبس کی بات کریں کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ جو
مونگ د ډېر مودې نه د تعلیمی نصاب خبره کوو چې زموږ تعلیمی نصاب څو وارې بدل شوی دی. د بلکې په توګه په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال په تعلیمی نصاب کې بدلون وکړل شو. هغه دا بدلون ډېر په ساينسي او جدید بنیادونو کړی وو. د تحریک انصاف تیر حکومت کې هغه د نصاب ټوله معاملې جماعت اسلامي ګوند ته ورکړه چې هغه په مذهبي بنیاد تعلیمی نصاب کې بدلون راوست. د یوازې په خیبر پختونخوا کې نه ده بلکې په ټول پاکستان کې شته. په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز او اسلامیات کې یو شان خبرې دي. باید په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز کې د تاریخ او جغرافي خبرې وي خو داسې نه ده. د دې لپاره چې په ماشومانو کې ډېر لوړ کوالی کرکا پیدا کیږي انیس هارون وای په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د نورو مذهبونو سره د کرکې پیدا کولو خبرې د پخانی پوځي امیر ضیاء الحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وای د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ډېر سپکاوی شوی دی.
ہمیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ کوئی ہندو ہے کہ مسلمان ہے
ما چې کله په سکول کې سبق وایلو نو هغه وخت مونږ ته دا احساس نه و چې څوک هندو دی او یا مسلمان دی او یا سنی یا شیعه دی. د سکول نصاب به زموږ په ذهنونو کې توپیر نه اچاو. مذهب تر کوره محدوده وو. د هر چا خپلې عقیدې وې، خو داسې نه وه چې خپله عقیده مو په چا تپلې وي. بل د بشري حقوقو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دی. زما په فکر د کرکې د ختمولو دا کار د سکول له نصابه پیلول پکار دی. انیس هارون وای باید پر تعلیمی نصاب یو ځل سم کار وکړل شي، ځکه چې بیلابیل حکومتونه د خپل ګوند نظری مطابق تعلیمی نصاب کې په مسلسله توګه بدلونونه راولي، نو په ټولنه کې درسونه لا نور زیاتول شي او دا تقسیم به بیا ختمېدو کې ډیر کلونه واخلي.
مطلب پہلے اگر ہمارے لیے ہماری جو انسانی حقوق کی لڑائی تھی یا انسانوں کی برابری کی لڑائی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھی.
مخکې د بشري حقوقو فعالانو د ټولو خلکو لپاره د برابر حقوقو غوښتلو جنگ له ریاست سره وو، خو دا جګړه زموږ له خپلې ټولنې سره هم پیل شوې ده، ځکه چې زموږ ټولنه اوس تقسیم شوې ده. کله چې یو مسأله راشي نو ماته نوي معلومات چې زما رد عمل بسي وي او زما د ګاونډي رد عمل بسي وي. دا د ساينس دور دی، یوویشتمه پیړۍ ده، د موجوده وخت ضرورتونه بدل دي او که موږ دغسې خلکو کې تقسیم پیدا کوو، ورته وایو چې دا هندو دی، دا قادیانی دی، دا سیک دی، دا سنی او یا شیعه دی، نو بیا خو د دې مسئلو هیڅ حل نشي راوتلی. درسونه به لا نور زیاتیږي. په پاکستان کې د یو قوم په حیث مجموعي احساس نه پیدا کیږي. دا یو وجه دا ده چې دلته انسانان په مختلفو خانو کې تقسیم کړل شوي دي او باید دې لړ کې زر تر زره بدلون وکړل شي. اقلیتونه وای د پاکستان په جوړیدو کې غنو غیر مسلمانو هم قرباني ورکړې دي او سم اقلیتونه د دې هیواد پرمختیا لپاره د خپل وس مطابق هلې ځلې کوي. په پیښور کې شګفتا خالق چې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ لپاره د یوې ادارې مشره ده، وای په ټولنه کې د یووالي لپاره ضروري ده چې د بیلابیلو مذهبونو پرتله کولو پر ځای د یو بل پړه پوها زیاته کړل شي. خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمانو لپاره غورځول شوي دي چې له وجې ماشومان د نورو مذهبونو په اړه پوره معلومات نه لري.
ګوری جی، انټر فیت هارمونی دا خو چې مونږ دی ته ویو بین المذاهب هماهنګي کنه، د دې مطلب هم دا دی چې یوزې کې چې کوم مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دې داسې اوسېږي چې یو بل سپورټ کوي. انټر فیت هارمونی او د وخت ضرورت هم دی. زمونږ کریکلم، نیشنل کریکلم چې دی اسی خو ډیر ښه دی او دې کې دا پروویژن هم شته، لکه د ایتکس کریکولم یو ډیر کمپریهنسیو هم دی ډاکومنټ دی. خو بدقسمتۍ سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغې دا ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. ولې چې کله چې مونږ د انټرفیت هارمونی خبره کوو، دې کې د ریلیجن کمپیرزن نه دی پکار، انڈرسٹینڈنگ پکار دے. خو زموں کتابوں کی چونکہ مون میجورٹی مسلمانان دی، نو زموں ٹیکسٹ بکس کے اسلام زیاد ڈومیننٹ دے او اکثر ذہنوں کی لکا مون اگنور کہو چی مون سرا دبل ریلیجنز خلقم اسی گی دے ملک کے لکا ایکچولی خو ایتھکس ریکمینڈ شوے دے نان مسلم لپارا. اگر دونا کمپریہنسیو کریکولم دے کا عام مسلمانان ہم وہی کنا اگی نالج بزیاد شی.
شګفتا خالق وای باید مذهب د خلکو د یوځای کول لپاره وکارول شي، نه چې په ټولنه کې د تقسیم لپاره. شګفتا خالق زیاتوي د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ مذاکرات او خبرې د موجوده وخت ضرورت دی او هم لدی وجه د اکثره داسې غونډې جوړوي.
نمون کوشش کوو چې ډایلاګز لپاره انټر فیت ډایلاګ چې ورته وایي هغه لپاره ټول کمیونټی سره فورم پرووایډ کوو. مونږ چې کله ډایلاګ ارینج کوو نو هغه کې ریلیجیس لیډرز هم چې هر یو فیت نه هر یو ریلیجن نه، بیا مونږ چې کله سټوډنټس سره انټریکټ کوو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو فیت نه سټوډنټس مونږ سره راشي، مونږ سره کین یو بل سره خبرې کوي چې زما ریلیجن کې دا دی، ستاسو ریلیجن کې دا دی. مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې مونږ وایو چې نه جی ریلیجن ډېر سینسیټیو دی،
دې به بارخ به خبره بنه کو چې صرف څو وخت پورې تاسو ما سره خبره بنه کوي تاسو ته به څنګه پته لګي چې زه سوچ کوم تاسو څه سوچ کوي. نو زموږ کوشش هم دا ای چې ډایلاګ کمیونیکیشن او پوزیټیو کمیونیکیشن انکریج وکړو.
د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی صوبایي وزیر عاطف خان راته د وروستیو کې ویلي ول چې دوی د جماعت اسلامي ګوند په غوښتنه په نصاب کې یوازې هغه بدلونونه کړي دي چې د جماعت اسلامي ګوند په وینا اسلامي اقدارو سره سمون خوري. البته دا اقلیتونو د اتلانو نمونه له نصابه نه دي لري کړي او دا خبرې ناسمې دي چې ګواکې دوی د اقلیتونو پر ضد په تعلیمي نصاب کې کوم بدلون کړی دی. اوریدونکو دا وا د دېونه پرګنې خبرونه که د خبرونې پاړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړي. تراتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوسوریدونکو جمهوری غږونه خبرونه درته ورو ده. پروگرام زمونږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری غږونو پروگرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شرح لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارش را لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر ډېر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي وهل سوي ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا د مبارزې حال درکوو. که څوک د بلوچستان پښتون مشر سیمو کې د سیاسي ګوندونو جلسوله ډیر ځیراځین او هغه به د رضا محمد رضا په ځانګړي انداز کې د غونډي د قربتو پر مهال د شیرونو د انداز او د ژغ انګازي خامخا اوریدلی او خوشی کړی وي. خو په دې انګازو کې د څو لسیزو سیاسي مبارزې ستړي او کړاونه نشته ځلسوي دي. خو د مبارزې پیل له زلمیتوب نه بلکې له ماشوموالي پیلېږي، له سکول نه لکوره پیلېږي.
زموږ خاندان د سیولوی خاندان او د زموږ مشهور کاکان او عمر کاکا او جلندر کاکا دا زموږ ډېر ویښ خلک هم وو. داسې په ملک کې ګرځېدلې جاندې دا خلک هم زموږ په کور کې به هغه وخت کې هم چې زه د سکول طالب علم هم د پنځم د زمانه طالب علم هم زموږ په کور کې به ریډیو هم وو او دا کاکان بیا د خانشي د عبدالصمد خان سګزي سره په واسطه کې وو. او دلته په دې ژو کې کمال خان شیرانی وو، عبدالرحیم صاحب مندوخیل وو. نو د دغو اثرات بخا مخاو ملرم کلاساب وو. مول پکور کې و کتاب من بم پیدا کېده د پښتو ملي هندار داز پکور کې و دا ګل ټپی وی دا دیواني احمد وو. دا ډېر مشهور کتابونه وو د پښتو د وطن پالنې د داسې هغه وخت کې پښتو ماته د دې عمر کاکا یو مشر لور وو خدیجه. نو هغه پښتو زده ماته پښتو مرز ده کړو. نو په دغه زمانہ کې بيخي زده سکول کې هم ماته د دې خبرو احساس د وطن او د قوم او د ولس.
رضا محمد رضا په 1945 کال کې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت د ژوب شار د مندیخیلو په نریزي کلی کې زیږیدلې. تر پنځم جمعه پورې په خپل کلی کې تعلیم کړی او پر مخ د زده کړو لپاره د ژوب شار ته ولاړ. د ذهن پر خاورې د سیاسي شعور زنی په کور کې کرل سوی. خو چې کله له کلی شار ته تعلیم لپاره ولاړ نو فکرې عمل ته وهڅولې. لا د څوارلس کلونو وو چې په 1988 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان پر ضد د هیواد په لر او بر کې ځوانانو پاڅون وکړ. د مظاهرو پر مهال د هیواد په مختلفو ښارونو کې ځوانان ووژل سو چې پکې یو هم د کوټي په کالج کې له ژوب سره تعلق لرونکی ظریف خان وو. چې نن هم په نوم په ژوب ښار کې د ظریف شهید په نوم پارک شته. د ظریف شهید له جنازې د رضا محمد رضا سیاسي مبارزه پیلېږي.
ظریف شہید پکوٹی سائنس کالج کے پشہادت ور سے دانو دا ایوب خان پہ خلاف دا طالب علمان دا تحریک یو آغاز ہم دی نو دا دی ایم بیا یو اثرات و زد خپل دا ظریف شہید دا زما بالکل یاد دی مش بیا ورالو لدی جیل سر دی والا سر دی کور دی نو دیتا دا جنازہ پرتا دا بیا مجھو سر آئی دریتا لارو پی سو ہم پا دا زمانہ کے بیا جور سو پا دا اویا و پا دا خواہشا کے دا اویا دی الیکشن انتخابات تو کې د مسلم لیگ جلسه و دا مشهور خلک راغلي وو عثمان جوګیزی وو سردار قاضی عصا وو نور نورو مسلم لیگ ډېر لوی مشران وو او مشتاد پیسو پاواله باندې بیا دا وو سو اتمول پر دې مشرانو په دې جلسه باندې د احتجاج یو شکل وو مول پر دې باندې چمچې وو غرزولې چې تاسو د حکومت یا د استابلیشمنت الای کاران یا سنو داز ما پزوند کې غوا اوله د مبارزې غ عملی یو قدم دی.
هم دا ظریف خان او نورو ځوانانو تر مرګ او د سیاسي ګوندونو تر احتجاجونو څو میاشتې وروسته په 1998 کال کې جنرال ایوب خان استعفا ورکړه. واکې بل جنرال یحیی خان ته حواله کړ او هغه بیا په 1999 کال کې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. دا وخت خان عبدالسمد خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور ملګري د ولی خان په مشرۍ له نېشنل عوامي پارټي بیل سوي وو او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په نوم یې ګوند جوړ کړی وو. د دې ګوند په 1995 کال کې د بلوچستان حکومت لخوا د پښین سیمه له کوټې څخه د جلا کولو مخالفت وکړ. د ګوند دریزو چې د پښین له کوټې څخه بیلول او جلا ضلع جوړولو د حکومت مقصد په کوټه ښار کې پښتانه له اکثریته په اقلیت بدلول دي. پښتونخوا نیپ د دې ګام پر ضد احتجاج وکړ چې پکې رضا محمد رضا هم برخه واخیسته او جیل ته ولاړ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي دغه وخت یو ډېر لوی تحریک وچلاوه او دا تحریک کې زموږ ډېر په سلا او بلکې تر 1500 زیاته کسان دا بندیان شو او 8 فروری وه. دا هغه ورځ وه چې حیات شیرپا اوسېدی په شهادت ورسېده. نو په دې ورځ باندې زموږ روغ جلوس چې دی هغه گرفتار شو. نظم پکې بندي سوم بیا نو موږ ته سزاګانې ملاو شوې. دوی مې سي هغه وخت کې دا یو عبدالحکیم یو سي او مجسټریټ وو دې سزا را کنو بیا په مت جیل کې ما هغه دوی مې سي تیرې کې.
رضا محمد رضا دوی میاشتې وروسته له جیل راووت خو یو بل جیل د هغه منتظر وو. ګوند یې په 1998 کال کې بیا د مزدورانو ورځ جوړ کړه او حکومت هغه بیا ونیول.
د شپږ اویا د مئی د ورځې د مزدورانو ورځ موږ جوړه کړې وه. په ژوب کې موږ ډېره لویه جلسه وه. پر ما او په مجان لالا باندې په موږ باندې بیا مقدمات دایر سو. بیا په کلاسي پلا کې په موږ باندې جرګه وسوله. هغه موږ ته درې نیم کاله سزا راکړه. بیا موږ ته موږ لاړو ما مجان لالا دواړه سمو دا موږ په ژوب کې په جیل کې تېره کړه. بیا په مچ کې بیا نو ګدا بیا پرت دیارلس میاشتې موږ په جیل کې وو. بیا باروزای وزیر اعلی سو بیا پا وخت بیا موږ یو مقدمه وکړله او هغه مقدمه کې بیا موږ بری سو. په واویا کې ځاولک مارشلا لګېدلې او د مارشلا په خلاف په کوټه کې په لومړي ځل باندې موږ یو ډېر لوی مظاهره وکړې او کوټه موږ بند کړه هغه وخت کې. نو په دې کې بیا په ساينس کالج کې موږ گرفتار سو. نو په کې بیا یو درې میاشتې موږ په کوټه کې جیل تیر کړې دي.
دا د رضا محمد رضا د سیاسي مبارزې تر ټولو اوږد جیل دی. خوای په جیل کې دننه هم زورول کېدل.
امت جیل خزایره خبره ده ملکونو سیاسي قیدانو ملکین هغه وخت دا نو ټول مومنت روانو د بټو په خلاف باندې د نېشنل عوامي پارټي تحریکو د بلوسو تحریکو بیا نو زموږ په دې معنا کې زموږ خپل ډېر لوی مخالفت وو. نو موږ په جیل کې وو. د جیل سره په اولو ورځو کې له موږ سره ډېره زیاته یو خطرناک رویه به د جیل عملی اختیار کړ په جیل کې. دا قیدیانو په ذریعہ باندې هم سپکول او کار باندې کول. دا نوار به په موږ باندې اوبدلې هغه به راکاوو په هغه کې او بیا په پانسی گاټ کې له پانسی له قیدیانو سره موږ واچولو په مچ کې. نو هغه یو نفسیاتي اثر چې د دوی سوري زور کېدای سوی دا پر موږ اچاوه.
لیکن آج جیل خدا جان لے دنیا دا بیا مجھ سیاسی قیدیان ہو بیا مجھ پارٹی یو لوی طاقت درلو دین بیا سوکا سوکا بیا آرام سو لیکن آگا سخت ورځی په مت جیل کې
او کله چې یو کس زندان ته واچول سی نو د دې معنا دا وی چې د هغه د کورنۍ غړي که څه هم په آزاد فضا کې وخت تیروي خو ژوند یې زنداني وي. له خپل سره ملاقات یو قیدی ته تر بل ملاقات پورې تازه سا او هیله ورکوي، خو رضا محمد رضا له دې هم محروم وو.
ترګر دلوې تکلیف خدای چې تل کور ډیر لري، خپل کور سره د ملاقات بدنه ما زه بخالي، یعنی خطونه براتله د ژوب یا د خپل کور د خاندان غیا د دوستانو غلا او داسې نږدې وختو کې هغه وخت کې اوس مجت تلل او ملاقات کول د خاندان ګامور څو سوري وخت تیر کړی دی د کوټې د سیاسي ملګرو مشرانو ما ورا په دې کې یو ځل لما سره د کور ملاقات شوی دی بل نور مو سره بیان دي سي او دې دوران کې دانو شپږو یادې په دې کې زما مورم ډیر نه جوړه و او هغه زما خوشبختی دا و چې زه بیا له جیل را خلاص شوم بس دا چې په لندو ورځو کې دا بیا پاک ورسېدل نو راغې هغه تکلیف و.
رضا محمد رضا سیاسی مبارزه په 1988 کال کې پیل کړې وه او نن په 2019 کال کې د مبارزې عمر یو 50 کال ته رسیږي. هغه له یو کارکونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر مهمو چوکۍ ورسید، د پاکستان د سینټ غړی سو، خوایي چې د پښتنو د حکومت لیدلي خوبونه او ټاکلي هدفونه پوره سوي نه دي خو مایوس نه دي.
دا له بده مرغه چې زموږ د قربانیو په حواله مبارزه تر اوسه پورې موږ خپل هدفونو ته نه یو رسیدلي. البته سیاسي کارکون د پاره هغه ډېر ناروا ده، مایوسي او مایوسي کده کې راسي او بیا نو زه مبارزه پاته کیږي هم او پر مخ باندې اندازې اثرات هم شنل واجی. ما خو خپل خدای ستاسو ما روزنه داسې سوی د خپل قومي مشرانو د دل خصوص د عبدالرحیم صاحب مهرباني ده چې کله داسې مایوسی خوراته نه ده درېدلې. البته په دې خوشاله یم چې پښتون قوم کې یو ډېر لوی آگاهي او ډېر لوی خبرتیا د خپل حقوقو، د خپل وطن، د خپل جغرافي، د خپل تاریخ، د خپل ولس، د خپل وسایلو، د دې په باره کې، د خپل ژبې په باره کې، یعنی ډېر څه موږ قوم سي دي، یعنی را بیدار شوی دی.
خو زما 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 تل روان یم په مخه، یو مقام ته ور روان یم، یو مقام ته ور سیګم، چې په لارا کې سراغلا کتیارا وی کرنا سرنا کې یم خوشالا
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر رضا محمد رضا د جدوجهد او د جیل کړهونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کم. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غاری کې خالت څنګه حیران یم چې نفرت اوس غاری کې خالت څنګه څنګه څنګه
د دې انسان له فرښتو نه تپوس وکړه دونه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران نن په تشکا غس باندې خرڅی کې خلک وایا څنګه وایا څنګه وایا څنګه 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 Tanga 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 tan